د وی وی ډیوا د ماخمنې خبرونه د اهم ریپورتونو سرټکی د بشري حقوقو فعالانو خبريالانو او د افغان حکومت پخوانی چارواکو د جرمونو خلاف د نړیوال عدالت د هیغي فیصلې هرکلی کړی چې په افغانستان کې د جنگي او بشري جرمونو په اړه د تحقیقاتو پیلولو اجازه ورکړي. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په لانګ مارش کې د پښتنو د جذباتي ګډون په اړه مختلف نظریات مطبوعاتو کې راغلي چې ممکن ځینې پښتانه په لانګ مارچ کې ځان سره وسلې هم راوړي. د څېړونکو نظر به واوري. په خیبر پښتونخوا کې د نرښځیانو ترمنځ د ایچ آی وی د خپرېدو او ایډز مرض د اضافې په اړه اندېښنې. ماهرین وایي په ټولنه کې باید د ایډز په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړی شي. او د امریکا په نږدې انتخاباتو کې د سیاسي تناونو له امله د تشدد ماحول. د کانګرس مشر نانسی پلوسی په خاوند باندې حملې د سیاست مدارانو غبرګونونه راپارولې دي. نور رپورټونه به هم ولرو. په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ.
ستړي مشي په خیر راغلی. دا د وی ډیو د روانو چارو خبرونه ده چې زه فواد لامی د واشنگتن ډی سی نه تاسو ته خبروم. دا وخت شوی دی په پیښور کې د مخصوصن لاس په کابل کې د مخصوصن نه هنی میوزل ته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. هیله ده د دې پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ. لومړی رپورت هم د افغانستان په اړه. د بشري حقوقو فعالانو خبريالانو او د افغان حکومت ځینو پخوانیو چارواکو د جرمونو خلاف د نړیوال عدالت د هیغه پریکړې هرکلی کړی دی چې په افغانستان کې د جنگي او بشري جرمونو په اړه د تحقیقاتو پیلولو اجازه ورکړي. دغه فعالین وایي د هغه افغانانو لپاره د عدالت او انصاف غوښتنه کوي چې بې ګناه وژل شوي دي. نور تفصيل د منازع شهید په رپورت کې اوري.
د جرمونو خلاف د نړیوالې محکمې انټرنیشنل کریمینل کورټ پریکړه کړې ده چې په افغانستان کې به د جنگي او بشري جرمونو په اړه تحقیقاتو پیلولو ته اجازه ورکړي. د بشري حقوقو فعالانو خبريالانو او د افغان حکومت په خواني چارواکو د جرمونو خلاف د نړیوالې محکمې د دې پریکړې هرکلی کړی او د افغانانو د بې ګناه وینو تویدو لپاره یې د انصاف غږ کړی.
ولس خلونه مخ کې د عدالت نړیوال محکمې غوښتي او چې په افغانستان کې د جنگي جنایتونو ورپلټل شي، خو له بده مرغه د امریکا په شمول په افغانستان کې واکمنو ډلو او حتی دولت مشرانو یې مخنی ولا. افغان ولس بیا به غواړي چې د تیرو څلوېښتو کلونو جنگي جنایتونه د په عدالتانه توګه وڅېړل شي. دا به ډیر یو ښه اقدام وي، نه یوازې د یو ډله بلکې د ټولو ډلو. معنا دا چې نړیواله محکمه باید د طالب، مجاهد، خلقي او ټولو نورو بهرنیو ځواکونو لوري ټول هغه جنگي جنایتونه په دقیقه او عدالتانه توګه وڅېړي چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې د افغان بیګنا ولسونو د مرګونو عامل شوی او دغه عاملینو ته باید جزا ورکړل شي.
بشري حقوقو یوې څارنوالۍ کاثرین ګالګر په خپل ټویټر باندې د آی سی سی پریکړه په اړه لیکلی دی چې آی سی سی د افغانستان د وضعیت د ټولو اړخونو دوه کاله ځنډول شو څېړنو بیا پیلولو اجازه ورکړه. عدالت له اوږدې مودې راهیسې ځنډول شوی او جدي جرمونه هر ورځ د طالبانو په واک کې دوام لري. د ښځو او نجونو په وړاندې او ګوانتانامو کې چیرې چې د امریکا شکنجه قربانیان اوس هم ساتل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل تیره میاشت د افغانستان په پنجشیر ولایت کې د طالبانو لخوا د خلکو د غیر عدالتي وژنو ویډیوګانې او عکسونه بوګنوونکي بللي او د نړیوال بشري قانون ښکاره او پرله پسې سرغړونې بللي وې.
متاسفانه چې په افغانستان کې هر حکومت او هر ډله واټر رسیدلې ده، دوی خپل جنگي جرایم پټ کړی دي. په تیر یو کال کې چې کله طالبان واکمن شوي دي، مونږ هلته مستند ویډیوګانې لرو چې پخوانی نظامیان شکنجه او وژل شول. همداسې په سپین بولدک کې هم د یو مشخص قوم د چکزیو ځوانان چې دي د هغوی وژنه روانه ده. همداسې په مشرقي کې په کونړ او ننګرهار کې هم هلته مرموزي وژنې روانې دي او په پنجشیر کې جنگي اسیران چې دي هغوی پرته له محکمې څخه د طالبانو لخوا وژل شوي دي.
د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ویو ای ډی وته ویلي دي چې د دوی وخت د راتلو وروسته په هیواد کې داسې جګړه نشته چې پکې جرمونه رامنځته شي. هغه زیاته کړه چې په تیرو شلو کلونو کې چې د بهرنی ځواکونو په موجودګۍ کې کوم جنگي جرمونه شوي د هغې په اړه آی سی سی کولای شي خپلې پلټنې وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د راپورونو لمخه د طالبانو د واک لاندې په افغانستان کې د حکومت ګڼ شمیر پخوانی کارکونکي، نظامیان او د مدني ټولنې فعالان نیول شوي، ورک شوي او وژل شوي دي. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سی.
عزتمنو لیدونکو او اوریدونکو، رپورت مو واورید او دا چې د نړیوال عدالت فیصله د افغانستان لپاره څومره اهمه ګرځېدلی شي او نور مهم اړخونه به یې اوس د خپل همکار پیر زوبای شاه صاحب سره وڅېړو چې همدا اوس د سکایپ د لارې زموږ سره په پروګرام کې دی. پیر صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی.
په خیر،
سلامات اوسئ. اوله پوښتنه دا چې دغه فیصله د نړیوال عدالت دا د افغانستان لپاره څومره مهمه ګرځېدلی شي او څو ګټه به ولري؟
نو چې ګټه خو په داسې سنس شبه ولري او داسې به دا مهمه ده چې طالبانو باندې به اوس فشار نور هم زیات شي. ولې که تاسو وګورئ د طالبانو یو کال چې کله حکومت پوره شو تیر کال، نو دی بیا هغه آی سی سی ته کریم خان چې کوم دا جج دا هغه دی وکیل دی، د ورته ویډیو چې په کار دی چې طالبانو په خلاف چې دوی حکومت کې سکیږي لګیا دي. که تاسو خیال کړی په جولای کې د یو این هم یو رپورټ راغلی او د نور چې کوم بشري حقوقو تنظیمونه دی هغوی هم په طالبانو دا تور لګی چې دوی په هغه کې دوی په حکومت کې الته چې کوم بشري حقوقو سرګندن دی هغه زیاتې شوې دي. نو په دې کې به اوس خو یو په طالبانو فشار زیات شي او بل دینه به غوښتنه زیات شي، خو دینه زیات ایمان نه دی خیال کتا سو ګورې طالبانو نه اوس هم دوی ډېر غوښتنه کړې دي او د عدالت طالبانو ته به اوس هم نور به هم وایي چې دوی ورسره تعاون وکړي په دې هغه کې پلټنه کې، خو ایمان نه دی خیال چې طالبانو دوی ته جواب ورکړي. خو سیاسي او سفارتي چې کوم فشار دی په طالب حکومت باندې هغه به زیاتېږي.
او پدې کې د افغانانو د عامو خلکو د پاره ګټه څه ده؟ دوی په ژوند باندې څه اثر غورځولی شي؟
نو چې ګټه خو ګوري، اصلي خبره ده چې هغه چې چا هم دا جرمونه کړی دي د عام افغانانو په خلاف په دې جنگ کې چې دا شل کال جنگ چکم وو، او دلته به موږ دا یاد ساتو چې دا تش د طالبانو د حکومت خبره نه کوي. دلته دوی د پخوانی چې کوم امریکای ځواکونه وو په هغوی باندې هم دا تورونه وو، بیا د افغانستان پخوانی چې کوم حکومت وو په هغوی باندې هم دا تورونه وو. خو په دې کیس کې دوی دا اوس وایي چې کوم دا وکیل دی دا عدالت ته دا وایي چې اوس چونکه افغانستان کې طالبان په حکومت کې دي، نو دوی کوشش به دا وي چې دوی تش په طالبانو په حکومت کې چې کوم بشري حقونو خلاف ورزیان کیږي هغه پلټنه دی وشي. نو دینه خام خواب چې هغه خلکو چې چا سره زیاتې شوه دي، چا خپل پردي په دې جنگ کې بے ګناه وال شوی دي یا دوی سره زیاتې شوه دي، نو هغه ته به انصاف ورکول یو تمه ده چې کوم یو لار سبب دي.
او مخکې هم دا سی یو څول شي و د نړیوال عدالت لخوا چې په افغانستان کې به د دینو جنگي جرمونو د تورونو پلټنه کیږي، په شمول د هغو تورونو چې په امریکا باندې هم لګیدل دي چې غنې په افغانستان کې جنگي جرمونه تر سره کړي، خو د امریکا جواب ورته د کتاسو بیا وایي چې جواب څه او زمنن آیا طالبان به هم حاضر شي چې د نړیوال عدالت سره په دې برخه کې همکاري وکړي چې حالت د جنگي جرمونو په اړه باندې د دوی چړنې مخته ولاړ شي؟
جی، د افغانستان والا خو جی دا کتا سوګره اول اول دا کیسونه په 2001 شه دا کیسه شروع شوی وا او بیا تور وو په امریکای په ځواکونو باندې. اغنه بعد دا دو کال بعد بیا دا خبره بیا شروع شو او په هغه کې بیا ماتاستو چې دا دو کال دا کیسه وزندله او اوس دا عدالت چې کومه فیصله کړی دا اول وار یو تفصيلي غونډه فیصله دا چې دی باقاعده ویلي دي چې اوس ته پلټنه وشي. او چې ما څنګه وویل چې اوس دوی چې کوم وکیل دی هغه دا وایي چې موږ ډی پرایټایز چې لکه دوی به اول پرایورټي به چې کوم دا هغه افغان طالبان حکومت ته ورکړي، اغنه بعد بیا دوی پلټنه کوي امریکې او د پخوانی حکومت د افغان حکومت او په دې ټیم کې ماتاست څنګه وایي چې طالبان اوس پورې سهمکاري نه دا کړي او ما نه دا خیال چې طالبان رو مخکې مو سره همکاري وکي خو په طالبان وب فشار وي او په طالبان وب دا غږ اوس کیږي ولې چې نړیوالو عدالت ورته حکم کړی دی چې دوی سره همکاري وکي او دا فشار او په زیاتېږي په دوی باندې
ډېر زیات مننه پیر صاحب تفصیل نه چې موږ سره مشارکې او دا مسله مو څېړل موږ سره ژوندۍ اوسې
ډېر مننه
د ډیو سره اوسئ.
د افغانستان د پخوانی پوز دریو جرنیلانو اسوسییټډ پریس خبری رسنۍ ته ویلي دي هغه خصوصي افغان عسكر چې وخت به د امریکایي پوجانو سره څنګه په څنګه په افغانستان کې جنگیدل اوس روس هغوی د اوکراین د جنگ د لپاره برتی کوي. ای پی خبری اداره وایي د روس دفاع وزارت په دې اړه د څه ویلو نه ډډه کړې ده. تفصيلي زموږ همکار نوشیروان قلندر تاسو سره په دې ریپورت کې شریکوي.
د ای پی د رپورټ تر مخه پخوانی افغان عسكر په ایران کې برتی کول کیږي چیرته چې دوی د پخوانی افغان حکومت د نسکورېدونې پس پناه اخستې ده. د پخوانی افغان جرنیلانو تر مخه روس د زرګونو پښمیر کې پخوانی افغان کمانډوز خصوصي ډله جوړول غواړي او دغه عسكر ته د میاشتې $1500 تنخواه او د کورنو د پاره ورته د پناه وړاندیزونه کیږي. ای پی وای پخوانی جرنیل عبدالروف ارغندیوال ورته وویل چې پخوانی افغان عسكر جنگیدل نه غواړي خو سبل لار ورسره هم نشته. هغه وویل تقریبا د 12 پخوانی افغان کمانډو سره په رابطه کې دي او دوی ویره لري چې ایران به بیرته افغانستان ته ولیږي. ارغندیوال وویل پخوانی افغان عسكر تر غوښتنه کوي چې لار ورته وروخای. دغه عسكر وای چې کو دوی بیرته افغانستان ته ځینو طالبان به ووجني. د انساني حقوقو تنظیم هیومن رائټس واچ ویلي د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته په دریو میاشتو کې د سلونه زیات پخوانی افغان عسكر وجلی شوی او یا په زوره بدرګه کړی شوی دی. د اکتوبر په میاشت کې د متحده کامونو په یو رپورت کې د یو سلو شپیتونه زیات د غیر قانوني وجنو او د یو سلو دوکم اتیا پخوانی حکومتي او پوزي چارواکو د نیول کېدو ذکر شوی دی. د افغانستان پخوانی جنرال عبدالروف ارغندیوال وویل د روس د عسکرو برتی کولو د کوششونو مشري ویګنر نومي ډله کوي. د طالبانو د واکمنېدونه مخکې د افغانستان د پوز مشر جنرال هبت الله علیزه بیا ای پی خبری ادارې ته ویلي چې یو پخوانی افغان جرنیل چې په روسي ژبه هم خبرې کولی شي د روسيانو سره په دې لړکی مرسته کوي. د اگست په میاشت کې د امریکای د کانګرس په یو رپورت کې هم خبرداري شوی و چې افغان کمانډوز عسكر چې امریکایي ځواکونو تربیه کړي دوی د امریکایي ځواکونو د طریقې کار پاړه معلومات داعش ایران او یا روس ته ورکول شي او یا د دوی لپاره جنگیدلی هم شي. د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای یو پخوانی افسر مایکل ملروي چې په افغانستان کې هم پاتې شوی وایي پخوانی افغان کمانډوز د اعلی پای مهارت لري او خو جنگ کولی شي او نه غواړي چې د اوکرانیانو په ضد وجنګیږي او یا د جنگ بل میدان ته ورشي. د هغه په کول زیاتره افغانان د کرای ټوپک پورته کولو په ځای په خپل ملک د جمهوریت د ودی خواهشمند دي. ای پی وای د افغان کمانډوز د برتې پاړه لومړی خبر په فارن پالیسی نومي مجله کې راغلو. د روس دفاع وزارت په دې اړه د سوویلونه ډډه کړې ده. البته د روسی ویګنر کمپنی ترجمان د افغان کمانډوز د برتې کولو خبره رد کړې ده. د امریکای دفاع وزارت ته د تبصری لپاره خواست لیګل شوی خو هغه هم جواب نه دی ویلي. خو یو امریکایي چارواکي ای پی تبیا ویلي د عسکرو د برتی کولو د ویګنر کوششونه د حیرانتیا خبره ځکه نه ده چې د غډله په نور ملکونو کې هم د عسکرو د برتی کولو کوششونو کې مصروف ده. ای پی په خپل رپورت کې وایي چې دا نه ده معلومه چې ایران ته په څومره شمیره کې افغان کمانډوز ورغلي خو یو افغان عسکر ورته ویلي چې هغه د سلورو سو پورې پخوانو افغان عسکرو سره په رابطه کې دي چې د روس په تجویز غور کوي. په دې کې ځینې امریکایي ته غوسه دي چې د هغه په کول دوی یې هېر کړی دي. علي زیوای د روس د برتې کوششونه د تهران په مشهد کې کیږي چې ګڼ شمېر افغانان ورته ورغلي دي. ارغندیوال وایي یو پخوانی عسکر ورته په ټکس پیغام کې ویلي چې روسی پوز اول دوه میاشتې تربیت ورکوي او د دې وروسته بیا د جنگ میدان ته لیږل کیږي. دغه عسکر ویل د ځینو کسانو د خپلو کورنو سره رابطې ختمې شوې دي خو کره شمېرې نه ده معلومه. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
هم خراغلی او یو زل بیا د افغانستان په اړه یو ریپورت. افغانستان هم د پاکستان په څیر یو د هغو دوه ملکونو څخه دی چې په نړۍ کې د پولیو وایرس هلته نه دی ورک شوی، او که څه هم چارواکي کوشش کوي چې په کمپاینونو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي، خو بیا هم واقعات لیدل کیږي. او په دې کې یو هم په جلال آباد کې د اسماعیل شپږ کلن اسماعیل کیس دی چې هغه د پولیو په مرض باندې ګڅ یا چپ اړخ شل شوی دی، او دغه پلاروی چې دای د کورنۍ د پاره د غم خبر دی. په دې اړه د ابوبکر علیزی ریپورت تاسو ته محمد عالمگیر وړاندې کوي.
شپکلن اسماعیل د پولیو د لاسا په یو لاس ته شلېدو پس هم خپل همزولو سره کرکټ لبا کوي. سو کال وړاندې چې اسماعیل ته پولیو وشوانه کورنۍ لپاره دا ډیر د غم خبر وو.
د دې وجه نه چې د لاسا خپل مزور دی وسې نشته دی، هغه په لوبو کې بیچاره دومره ناتوانه دی چې د خپلو سلوبو کې، نو اندېښنې توان شدیدې دي او خفګانې.
د اسماعیل پلار چې یو مزدور دی وای کورنۍ د ډاکټر دی اندېښنو وروستو سخت فکرمنده ده چې د اسماعیل حالت نور هم خرابې دي شي. اقوام متحده وای د افغانستان نامساعده امنیتی حالات او روانه جګړه د لاسه افغانستان د نړۍ هاغه دوه هیوادونو څخه یو دی چرته چې د پولیو وارث شتون لري. بل هیواد چې پولیو ترنا لا تر اوسه نه ده ختمه هغه پاکستان دی.
دا سیو چې امنیتی ستونزې لري جلا وطنی و زمنګ تاسو خپل تاسو به تر معلومه ده چې زمو اساس وطن کې امنیتی ستونزې وي.
د ملل متحد یا اقوام متحده د ماشومانو د پاره اداري یونیسف ویان سید کمال شاه وی او ایتا ویلی افغانستان کې د جنگ ختمې دو بروستو د پولیو ورکران د هیواد هر برخه ته رسیدلی، کم سره چې د افغانستان څخه د پولیو ختمې دل ممکن شوی دی.
په افغانستان کې د دې برخه کې پرمختګونه رامنځته شوی دی. هیواد په ټولو سیمو کې کمپاین تطبیق تر سره کیږي،
اقوام متحده وای سخ کال په افغانستان کې د پولیو دوه کیسونه مخې ته راغلي دي. په کال 2020 کې سلور کیسونه مخې ته راغلي وو.
ډاکټرانې زمونږ په ژوند کې مثبت بولي، زمونږ هم دا نظر دی چې انشاءالله شریعت هم د هغې اجازه ورکوي، ځکه دغه صحت خپله په انسان باندې حق لري.
د اسماعیل علاج اوس ناممکن دی، خو پلار یې په ټوله ټولنه غږ کوي چې خپل بچو له دې د پولیو ساس کې ورکړي.
من آمد ام، من آمد ام کې عشق فریاد کنه، من آمد ام. زه تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام درکول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډیره زیاته شوې ده، لہذا خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړي او د ټولو مردو مزورتیا نه اوساتي.
او سم د پاکستان حالات، د تحریک انصاف پاکستان د احتجاجي لاریون په 15مه ورځ د لانګ مارش د پنجاب د ګوجرانوالا ښار څخه د اسلام آباد په طرف دوام لري. د اطلاعات او وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې د عمران خان د احتجاجي مارچ مقصد د اړیګړي جوړول دي، خو د دوی ترمخه په سختو خبرو او دړکو باندې ټاکنې ګټل کېدلی نشي. نور حال د اسلام آباد نه درابیا پیر نه اورو چې د سکایپ د لارې را سره په پروګرام کې مل ده. رابیا پیر ستړي مشه، په خیر راغلی.
ډیره
اولدار ته وایسي چې د عمران خان د لانګ مارچ وروستۍ صورت حال څه دی؟ دا لانګ مارچ کوم ځای ته رسیدلی؟ تر اوسه پورې څه اهم ټکي پکې ویل شوي دي؟
داسې ده چې په د اکتوبر په 28 نیټه د لاهور څخه شروع کیدونکی دغه لانګ مارچ دی په 15 ورځ نن په ګجرانواله کې و، پروند ګجرانواله ته رسیدلی و. نن ټوله ورځ عمران خان سره د خپل پلویانو په ګجرانواله کې تیره کړه او ویناګانې هم وکړلې. او نن چې کوم خبرې مخې ته راغلې، یو ځل بیا عمران خان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف باندې ورسره په صدر آصف علي زرداری باندې نیوکې وکړې او وی ویلې چې دوی غواړي چې د دوی تر مخه د هیواد تر ټولو لوی کم ګوندې تحریک انصاف هغې دغه د اسټابلیشمنت سره جګړه کې واچوي. او ولې چې دغه کم دواړه مشران چې دي دوی وایي چې د هغوی دوی مقابله کولی شي او داسې خبرداری هم ورکړی دی کچری دوی راغلو نواز شریف نو خپل په حلقه کې به د دوی څخه ګټي ټاکنې او آصف علي زرداری ته هم چې د لانګ مارچ پس سند کې به هم د دوی مقابله کوي. د دې ترڅنګ مهمه خبره دا و چې د پروند او تیر ورځو کې د اسټابلیشمنت څخه د فوج څخه دوی غوښتنې کولې چې راسي او د دوی مرسته وکړي او دغه میان ته راسي. او نن د عدلیه باندې هم دوی غږ وکړو چې عدلیه د خپل کردار ولوبوي، په ځانګړې توګه چیف جسټیس کمستر قاضي چې دوی پر هغې باندې غږ وکړو چې دا د ازادۍ مارچ دی د دوی تر مخه او دوی دی راسي او د آئین تر مخه دی خپل کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ د دې څخه وړاندې اسد عمر چې کم د ګوند مشر دی هغه هم ویلي وو چې د پر دې حقیقت سترګې نه سي پټېدای چې هر کله د اسټابلیشمنت یو رول پاتې سوی دی، د عدلی یو رول پاتې سوی دی او اوس هم باید دغه آئینی رول ولوبول سي. ولې چې یوازنۍ د بحران کم هواری دا هغه ټاکنې دي او نوې ټاکنې باید وکړي.
او په دې منځ کې په پلازمینا یا پایتخت اسلام آباد کې حالات څنګه دي؟ حکومت څه تیاری نیولې دي؟ لارې کوڅې سړکونه خلاص دي نه دي خلاص؟ پولیس څومره لیدل کیږي؟ تاسو څلته ګورئ.
جی بالکل، لامه سب داسې دی چې په څنګه چې ژغ سوی دی د عمران خان له اړخه د هغه وخت راهیسې تیاری روانې دي. ټولې د تګ راتګ لارې چې د اسلام آباد هغې باندې کنټینر لګول سوی دي، لارې تړل سوی دي. د دې تر څنګ کم ریډ زون چې دی، ریډ زون هغه ځای دی چې سرکاري ودانۍ پکښې کې دي او په هغې کې پارلیمان دی، صدارتي ماڼۍ ده، د وزیر اعظم ماڼۍ، د سپریم کورټ دا ټولې مهمې ودانۍ پکښې کې دي. هغې ډېر زیاتره غزول سوی دي، راپراخ کړی سوی دي او مختلف سیمو ته مختلف کم نزدې علاقې چې دي هغه ټوله پر ریډ زون کې شامل کړي سوي دي. او د دې ترڅنګ خپل د کورونو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي دي چې هغه به د عمران خان کچری وسله راوړي یا خلق راوړي نو اړې غړې ته به پرې نشتی. او خپل به هم وزیر اعظم ته ویلي دي چې د دوی په زیات باندې کاروای وکړي سي. خو د دې ترڅنګ په عمران خان ته د خبرو وړاندیز هم وکړو چې
او یو روسي پښتنه دا چې دغه اوسنۍ صورتحال چې کوم مخې ته راغلی دی د لانګ مارچ په سبب دی، د پاکستان د خلکو په ژوند باندې دروسه څه اثر چولې یا څه اثر به واچي؟ په دې اړه باندې په مطبوعاتو کې څه ویل کیږي؟ چېډونکو څه وایي؟
بالکل، کم بیانونه چې سخت بیانونه د عمران خان
زه فکر کوم چې ستونزه تکنیکی پیدا شوه او زمونږ د خبريال سره زمونږ هغه رابطه وشلیده. خو بیا هم هغه مهم ټکی مو واخیستل دا چې په اسلام آباد کې څه روان دي، حکومت څه وایي، تحریک انصاف څه وایي او دوی هغه مارچ چې لې کړی دی په اړه مو څه چې وو هغه مو ټوله پوره واوریدل او پروګرام ته دوام ورکو. د رابعه پیر نه ډیره مننه. په سوشل میډیا باندې د اسلام آباد په لور د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په لانګ مارچ کې د پښتنو د ګډون او د وسلې راوړلو په اړه بحثونه ډیر تود شوې دي. په ټویټر ځینې خلکو لیکلي لانګ مارچ به هله خوندور شي چې پښتانه ورته راشي. د دې ترڅنګ په مطبوعاتو کې راغلي چې پښتانه به ځان سره لانګ مارچ ته وسلې هم راوړي. خو په دې اړه باندې نور چیرونکي څه وایي؟ نور حال د ارشد مومند په ریپورت کې واوري.
په پاکستان کې د فلمی اداکاری وینا ملک په نوم جوړ ټویټر اکاونټ باندې لیکل شوی مارچ به خوندور کیږي کله چې پکې پښتانه ګډون وکړي. د دغه ټویټ په جواب کې ورته خبریال مشتاق یوسفزی لیکلی چې پښتانه در په در شو، کورونه یې ړنګ شو، خو لا په ځان نه دی پوه شوی چې څه قصه ورسره روانه ده. د پېښور پوهنتون د نړیوال اړیکو د زده کړو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر اجاز خټک ورته لیکلی پښتنو ته ځانونه پیژندل پکار دي، خلک ورته د یو غونډګرد په نظر ګوري. ټولنیز پال ډاکټر شهزاد دیوته وویل کله او کوم ځای کې چې هم چاته ورانه پکاري نو هغه وخت ورته پښتانه ور یادېږي
چې دا غا ساختیاتی تشدد دی چې لکه د پښتنو له داسې یو کردار ورکړی دی چې کردار کې پښتانه بیا دونه الوبول چې اوس پښتنو ته دغه کردار تخ کاری لکه په خپل مینا باندې اوس دې تخکاری شو دا خو جوړ ټیک دی کنه. دا موږ ته دوی سوی دا دې ټیک وی کنه. موږ خو لکه وټو پکې موږ راخلو، جګړه به موږ کوو، خلک به موږ روباسو، ولې چې موږ پښتانه جذبات یان یو.
د تیرو څو ورځو نه په میډیا او سوشل میډیا کې د پاکستان تحریک انصاف په خوانی د قومي سملی غړي علي امین ګنداپور یو مبینه آډیو پیغام خوريږي چې پکې لانګ مارچ ته د وسلې راوړلو خبره کیږي. تیر ورځ د خبر پښتونخوا د اعلی تعلیم وزیر کامران بنگش هم میډیا کې یو بیان مخې ته راغلی چې لانګ مارچ ته به د لایسنسونو والا وسله راوړي او که حکومت غونډګردي وکړه دوی به خپل دفاع کوي. کامران بنگش بیا دغه بیان رد کړی او ویلي دي کارکونانو ته د وسلې راوړلو نه دی ویلي او قانون هر یو شهري ته د ځان د تحفظ لپاره د لایسنس یافته وسلې د ساتلو اجازه ورکوي. سیړونکو خبريال شارزا شوي په لنګ مارچ کې د پنجاب او نورو سیمو خلک هم برخه اخلي خو د وسلې خبره یوازې د پښتنو پاړه کیږي.
نو د دې مطلب دی چې لکه پښتنو عمر شان له غفلت په خوب ودري او دوی که عمران خان جنگ له بوزي او که جګړه له بوزي او که مرګ له بوزي او که هر څه له بوزي نو غالبا چې تر خپل وسه به دوی زی.
د خبر پښتونخوا په خوانی وزیر اعلی او د پاکستان تحریک انصاف حکومت کې د دپای چارو وزیر پرویز خټک 13 ورځ په پیښور کې میډیا ته ویلي د خبر پښتونخوا نه به ګڼ شمېر خلک په لنګ مارچ کې ګډون کوي. د صوبې د هر حلقې نه بعد د 2000 نه زیات خلک هر یو د پارټۍ مشر مارچ کې د ګډون لپاره راولي چې دغه سره به د ګډونوالو شمېر زرګونو ته رسیږي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
خیر اغلی دا وی ډی ودا. چین ته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د وی اعلی کچی پلا دلی یا د پلاوی په مشرۍ تللی دی او د پاکستان خارجه وزارت وای چی وزیر اعظم شهباز شریف دا دوره د خپل چینایي هممنصب لی کی چانګ په بلنه کوي او په دې سفر کې دغه د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری هم ورسره ملګری دی. نور جزئیات په ارشد حسین نه واخلو چې د اسلام آباد نه موږ سره د سکایپ له طریقه پروګرام کړي. ارشد حسین سړی مشه په خیر راغلی.
ایره مهرباني فواد صاحب درانو آباد اوسئ.
سلامات اوسئ. اول کدارته وایسي چې چین ته د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف او د ورسره ملګری هیئت د دغه سفر موخه یا هدف څه دی؟ ولې تللی دی او مقصد یې څه دی؟
جی بالکل، چې دا دا د پاکستان د وزیر اعظم چې په دې روان کال کې اپریل میاشت کې څوکۍ تر لاسه کړې و، دا د هغه چین لومړی سفر دی. د ته د دې سفر بلنه د خپل چینی هم منصب چې دین او هغه ور کړی و او دی به د کمیونیست ګوند چې کوم د شلما کلیزه دا دغه د مراسم دي د هغه نو په هغه کې به ګډون کوي. د دې دورې هم چې د پاکستان د خارجه دفتر لخوا یا د وزیر اعظم د دفتر لخوا کوم بیانونه جاری کړی شوی دي، نو د دې دورې مهم مقصد چې دین او دوه اړخیزه تعلقات پراخول دي، ورسره د سوداګرۍ په چارو کې او بیا بیا په خصوصي توګه د سی پیک د لاندې چې کمینه وي پروژي د غې دیم پړاو پیل کول دي، نو په هغه باندې هغه سره خبرې کول دي. د دې دورې بنیادی مقصد دا دی.
ډیر ښه. او په دې برخه کې څېړونکي څومره دې سفر ته خوشبینه دي، څومره به وکړی شي چې د چین او پاکستان ترمنځ داسې تعلقات نور هم مضبوط کړي چې پاکستان په ګټه وي؟
جی بالکل، پاکستان کی سیڑوں کی دی دورے تڑیر پا مهم استرگا گوری دا یا دیر مهم دورہ گرزوی او زم پا دیالا باندی دا اقتصادی چارو سیڑوں کی چکتر دی او کور سر دا نڑیوال چارو کوہان دی دا حقی دوارو سر خبری شوی دی. نو دا اقتصادی چارو سیڑوں کی دا وائی چی پاکستان با دا دی دورے پا محال دا پاکستان وزیراعظم دا سی پیک دا پروژه دا دویم پڑاو شروع کولو پس سر دا حقی سر خبری کئی، او حقی دا هم وائی چی پاکستان با دا حسا کئی چې نوی پانګونی د چین نه راوړي. د سی پیک چې کوم دویم پړاو دی په هغه کې نوی نوی منصوبې دا غوی نه راوړي او لاسلیک کړي. دا شانتي چې کوم د نړیوال چارو ماهرین دي، د دفاعي چارو ماهرین دي، نو هغه هم دا دوره ډیره مهمه ګڼي. هغه دي ته ستراتیژیکی دوره وي او دا په یو داسې وخت کې کیږي چې تاسو پته را چې د چین او د امریکای اړیکې خرابې شوې دي او د پاکستان او د امریکای هم خرابې اړیکې ورو ورو سمېږي. نو هغه دي ته داسې نظر باندې ګوري چې پاکستان له بده ډیره مهمه وي، ډیره ګرانه، ډیره مشکله به وي چې د چین او د امریکای ترمنځ تعلقاتو کې یو بیلنس، یو توازن یا یو توله برسپاتی.
مګر په داسې وخت کې چې پاکستان په خپل د چین قرضې هم اخیستی دي او په دې برخه کې پاکستان د بهرنیو قرضو د بوج لاندې، د فشار لاندې دی او د بل خوانه نور قرضو ته هم ضرورت لري، او مغربي ملکونه هم پاکستان ته وایي چې د چین په قرضو کې به په ګیر کې به ولويږي او په دې برخه کې خبرداري هم ورکړي دي، خو په داسې وخت کې پاکستان د پاکستان او د چین ترمنځ اوسنۍ صورت حال چي دی، د اقتصاد او د مالی چارو په حواله هغه څنګه دی؟
جی بالکل، د اوسنۍ صورت حال چې موږ خبره کوو د اقتصادي او مالی چارو کې، نو که تاسو ته یاد شي نو کله چې دا تیر حکومت په واک کې راغلی او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت، نو هغه هیوادونو د سعودي عرب نه علاوه چینو چې پاکستان ته د بجټري سپورت لپاره یا د نورو ملاتړ لپاره چې دینو د پاکستان ته یو بلین ډالر مرسته ورکړی وا، او د هغې را په دې خوا چې کله دغه هغه حکومتونو بیا داسې ویل کېدل چې هغه حکومت د چین او د پاکستان چې کومه اقتصادي پروژه ده سی پیک شو ته ویل کېږي، نو په هغه هم کار درېدلې وو په مخ کې نته، او سلور کال وو شو چې را دغه په حواله سره چې کوم دغه د پروژې عملی کول دي دغه کمیټه غونډه هم نه وشوي. خو د کله نه چې دا موجوده حکومت په واک کې راغلی دی، نو نه یوازې دغه پروژې دغه کمیټه چې کومه د سی پیک لاندې پروژې عملی کوي دغه غونډه تیر ورځ شو، بلکې د وزیر اعظم د اتلونه دغه زم مخکي د دغه د سی پیک لاندې د 12 عرب د نوو پروژو چې دینه هم منځوري ورکړې شو، او د سیړونکو دا وایي چې سکهال به چین ته پاکستان باندې چې کوم د چین پورونه دي په مختلفو مدونو کې 14 عرب ډالر دي، نو دا به هم واپس کول وی، بیرته واستنول وی، او دا په داسې وخت کې چې پاکستان په خپل د سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دی، نو هغه وایي چې دا به کوشش کوي چې 14 عرب ډالر چې کوم ستنول دي چین ته واپس کول دي. نو په دې هم د پاکستان وزیر اعظم د چین سره خبرې کی، او دا رول اوور کی یا د دې نیټه بدلی کی، او د چین نه نوې پانګونې راوړي، او چې دا په داسې وخت کې چې په خپل هم د اقتصادي بحران سره مخ دی، نو اوس په کتی شي چې دا دوره څومره بریالي کیږي، څومره کامیابیږي. فواز
ډیر زیات مننه، ژوندیو سه جزئیات هم په ډیر تفصیل سره موږ سره شریک کړل، بیا به په آینده خبرونه کې هم تاسو نه ریپورتونه ولرو. بیا هم په خیر راغلی. په امریکا کې د منځمهاله ټاکنو وخت را نږدې شوی دی، خو په دې منځ کې سیاسي تشدد ماحول ډیر بیا خوند کړی دی. د ټاکنو لپاره د کارکونکو د وینا تر مخه د امریکې د کانګرس سپیکر نانسی پلوسی په کور حمله په اولس کې جذبات را پرولې دي. صدر بایدن یو شمیر سیاسی مشرانو د نانسی پلوسی په کور باندې وروستۍ حمله سخت غندلې ده چې پکې د خاوند پال ژوبل شوی دی. نور تفصیل د وی ای خبریالی انیتا پال پر رپورت کې د کلیم افضل په غږ کې وو.
تیر سوموار پر ورځ لږ تاخیر وروسته د اوکراین نه یو ځل بیا د غنمو تجارت پیل شوی، خو پوهان یره لري که چېرې وروسته لوزنامې بهر شو نو سمندري جازونو او عملی لپاره به مشکلات ډیر سیوا شي او په نړیواله کچه د خوراکي توکو قیمتونه به ډیر لوړ شي. د اوکراین نه د جوارو او غنمو نړیوالو منډو ته د لیګلو دا معاملې په داسې وخت را مخته شوی چې اخوا نړیوال مرستندوی ادارې او د ملګرو ملتونو د خوراک نړیواله ادارې ډبلیو ایف پی هم خبرداري ورکړی چې په نړیواله کچه د خوراکي توکو قلت را مسته شوی دی. د ډبلیو ایف پی تر مخه کال 2019 او کال 2022 تر منځ چې په نړیواله کچه د خلکو د لوګي ښکار کېدو کچه دوه چنده شوی، تشمیرای 315 میلیونه خودل شو.
اداره زیاتی طاقتور سیاسي مشر په خاوند حمله خای چې ولس سمره د تقسیم او خطرې ښکار دی. امریکایي کان یو ځل بیا په داسې وخت په ټاکنو کې برخه اخلي. حمله کوونکي نه د کانګرس سپیکر نانسی پلوسی بچ پاتې شوی او د هغې 20 خاوند د سان فرانسیسکو په کور کې سخت جوبل شوی.
دا برید قصدن آمدن شوی چې دا غلط وو. زمونږ نمائنده چارواکي د خپل خارونو زلو او ریاستونو معاملاتو لپاره د غلطه موجود دي.
صدر جو بایدن هم برید په سخت ټکو کې غندلې.
Enough is enough. Every person of good conscience needs to clearly and unambiguously.
بس اوس دا ډیر اسوه. هر تن چې ښه سوچ او فکر لري باید چې ښکارا او بې له شک را پاتسي او زموږ په سیاست کې د تشدد مخه ونیسي. باید د یو امریکایي په هیڅ او تر سیاست بلاتر رايو ځای سو.
All of us together as Americans.
په خواني صدر باراک اوباما هم دا خبره کړې و چې ځنې مشران چې صدارتي سوکۍ ګټل غواړي په ملت کې د تقسیم جوړولو هڅه کوي. د حالاتو جایزه غوستون کې وایي چې تشدد یو شمیر وجوهاتو په بنسټ راځي. ګرمیان په موسم کې محافظه کار د سپریم کورټ ججانو ته هم د مرګ دړکې ورکړې شوې دي چې هغه عدالتي فیصله بدل کړي چې تر مخه اسکاتې حمل خوندي کولو په قانون کې بدلون شوی. د امریکای ریپبلیکن ګوند مشرانو هم اندېښنې څرګند کړي. په سینټ کې اقلیتي مشر مچ مکانل د نانسی پلوسی کورنۍ ته په خپل ټویټ کې غوره هیلې وړاندې کړي او په خواني مرستیال صدر مایک پینس هم په خپل ټویټ کې لیکلي ولسی مشرانو او د هغوی کورنو پر ضد تشدد لپاره هیڅ زغم شتون نه لري. او په خواني صدر ډونالد ټرمپ خاموشه پاتې کېدو وروسته بل اخره دا حمله ناوړه کار بللې. ټرمپ تیر کال جنوري په شپږمه نیټه ټویټر ته رسایي دی لپاره بللې و چې ټویټر ګڼل چې د هغه خیالات خپل پلویان حسوي چې په کانګرس ودانۍ حمله وکړي. دریزی دا خپل کړه وو چې کال 2020 تاکونو کې درغلي شوی. په خپل زنو پیغامونو کې هغه په خواني مرستیال صدر مایک پینس په نخ کړه وو چې په هغه وخت د صدر ټرمپ ملګرتیانه انکار کړه وو. ځینې سیړونکو روان میاس مودې تاکونو په ماحول خرابولو کې د پخوانی صدر ترامپ لاس غنی. اراپتی ایلون ماسک یو سور از روان دی د ټوئیټر اختیار واغیسو. هغه هم د پلوسی په خاوند شوی د بریټ پاړه ناتایید د یوې ویب پاڼې ټویټ شریک کړو، خو بیا وروسته په هغه وخت لری کړو کله چې ناکیدونه ویل چې غلط معلومات خپور کړي. ایلون ماسک اشاره ورکړي چې د پخوانی صدر ډونالد ترامپ ټوئیټر اکاونټ به بیا فعال کړي.
د پاسیبلټی دټ ترامپ کډ ګو بیک ان ټوئیټر.
په ټویټر باندې د ټرمپ بیا راتلو د امکان له وجې ډیر خلک یری دلی دي، ولی چې هغه فکر لري چې د سره بولس کې بیا یک طرفه ماحول جوړ شي، نور به هم بیان سخت شي چې په حقیقت کې تشدد ته هوا ورکړي او بیا نور تشدد ته خلک وهڅوي.
د انصاف وزارت ضمانت ورکړي چې ټاکنې به آزادې او درغلو پاکې وي او چا ته به هم د جره خورولو اجازه ورنکړي. اریزونا ایالت کې امنیتي ګامونه چټک شوي چې کله بیلټ بکسونو سار باندې مامورینو ته دړکې ورکړې شوي او په ټاکنو کې رائے بدلونکو ایالت ویسکانسن کې هم د الیکشن عملا کله سونه اخلي چې ځان ټاکنو ورځ ته تیار کړي. کچری ولس په دې حالاتو دلګیر او خفخ کاری نو باید چې هغوی یو کار وکړي.
need to participate in politics
باید چې ولس په ټاکنو کې برخه واخلي، د سره بو زموږ نظام نور هم مضبوط شي او انتها پسند او اوازونه برا کم شي. نو باید چې ولس ووټ واچوي او د خپل خیالاتو سرګندونه په کلکه وکړي. کچره هر تندسي وکړي نو زموږ هواد به په یو خزه ولاړ وي.
د 8 نومبر ټاکنو ورځ نړیوال دي هم د خپل ووټ د چولو عمل په ګرد امریکا کې دوام لري. کلیم افضل، وی او ای، واشنگتن.
د امریکا د منځمهاله انتخاباتو په اړه مو د زمنګ همکار ارباب محمود علي ریپورت واوریده. خو د یادونه ورده چې د دې ریپورت په سر کې چې بل ریپورت تاسو واوریده یو برخه یغه په اشتباه کې یا په تیروتنې سره خبره شو، نو دا یو ټکنیکی نیمګړتیا وه. هیله ده چې زموږ بخنه ومني. اوس هم راځو یو بل ریپورت ته. په هیوادونو کې د شپې د سټلایټ عکسونو ته په کتلو د څېړنې تر مخه یو شمیر عامران خپل اقتصادي پرمختیا د حقیقت نه زیاته ښیي. اقتصاد پوهان د ډیر مودې راهیسې د چین په ګډون د استبدادي رژیم د خوا شریک کړل شوو معلوماتو ته د شک په سترګه ګوري. په دې هکله د وی ای د خبریال هنری ریجول ریپورت تاسو ته د ډیوه همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د رپورټ لیکوال لوئیس مارټینیز تر مخه هر سیړنه د دې مرکزی خیال نه پیل کیږي چې ټول مشران که هغه جمهوریت وي او که امیران غواړي چې خپل اقتصادي پرمختیا خو خي.
هر یو هواد بوتل غواړي چې یو ښه تصویر وړاندې کړي. مهم فرق دا دی چې په جمهوریت کې د دې خوې د لارې نیولو د پاره د سارنې او بیا کتنې یو جال وي. اصل مفروضه دادا چې کله مونږ غیر جمهوریت رژیم ته پام وکړو نو هلته بیا د سار او کتنې د غسترګي نوي.
که د حکومت شمارش مې رو باندې هر وخت باور نشي کېدل نو بیا څنګه د اقتصادي پرمختیا اندازه لګول کېدی شي؟ د تحقیق نه ثابت شوی دا چې د سټلایټ یا سیارې نه د شپې اخستل شوی عکسونو کې د رڼاګانو کچه د اقتصادي حلو زلو نږدې خودنه ده. په کوریایي جزیره نما کې د شپې رڼاګانې یو عام مثال دی. جنوبی کوریا د شپې پرکرڼا وي. د سرخار سیول ته نږدې د شمالي کوریا پوله ده. دغلته هر وخت تیاره وي.
کله چې په اقتصاد په ترقی وي، اقتصاد ذهنی سي، نو تاسو خبرې چې هرې خوا کارونه لیدل کیږي، لکه په ملکی اډانا په لارو کوڅو کې بلبونه او ورسره کورونه او کارخانه جوړیږي.
مارټینیز په یو هیواد کې د جمهوریت کچه معلومولو لپاره په واشنگتن کې د فریډم هاوس معلومات کارولې دي. هغه د یو هیواد د ټول خام مال پیداوار یا جی ڈی پی شمار شمیرا د سیارې نه د اخستل شوي د شپې د رڼاګانو سره موازنه کړي.
ما چې څه معلوم کړي دي، د مثال په توګه تاسو یو دوه مالکونه واخلې چرته چې د شپې رڼاګانې او شان زیاتیږي. په دوی کې یو ملک د بل په مقابله کې زیات جمهوری دی. ندینا دا معلومات را مخې ته شول چې کوم زیات جمهوری هیواد دی هلته په رڼاګانو کې اضافه د دغه هیواد په جی ڈی پی کې کمی ښودلې دی.
مارټینیز تر د شلو کالو پورې په یو سل څلور اتیا هیوادونو کې د سیارې معلومات او د جی ڈی پی شمار شمیرو ته کتنه کړې ده. په دې کې یو ښکاره ترتیب لیدل شوی چې امرانه رژیم د جی ڈی پی ترقی د حقیقت نه زیات یادوي.
کله چې موږ د یو کلار او باوري جمهوریت موازنه د یو زیات استبدادي رژیم سره وکړو، نو بیا موږ ته دا فرق تدیرش او 15 فیصد خواوشا ترمنځ ښکاری. د دې معنا دا ده چې دا اصل ترقی کچا یو فیصدی وي، نو بیا یو استبدادي رژیم د ترقی کچا 1.3% ښایي.
تیرونه د چین امیر شی جن پینګ د 15 کالو د پاره د مشره سوګند پورته کړو. د مارټینیز ماډل تر مخه بیجینګ په تیرو 2 لسیزو کې د جی ڈی پی د ترقی کچا 3% لوړه خودلې ده، ځکه د داو خلاف یې اصل اقتصاد ډیر وړوکی دی. چین په اقتصادي شمار شمیرو کې د ګډوډۍ تورونه ردوي. کمیونیست ګوند د اکتوبر په میاشت کې د دریم پړاو د ترقی یا ودې کچه 3.9 خودلې وه، خو د دې شمار شمیرو تفصیل یې تر ډیرو ورځو پورې بغیر د وضاحت نه ځنډولې وو. په دې وخت کې د کمیونیست پارټۍ کانګرس غونډه هم بلل شوې وه. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
دی وسره اوسې.
اوس هم د پاکستان د معاشي حالاتو په اړه یو ریپورت. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی دی چې د کروندګرو د پاره بش پکسو عرب روپو د سرو او قرضو په مت کې رایتونه ورکوي. خو اقتصاد پوهان وایي پاکستان د نړیوالې مالیاتي ادارې سره په پروګرام کې دی او ادارې وړاندې ویلي چې د پاکستان کمزور اقتصاد څه قسمه اقتصادي رعایتونه نشي زغملی. نور تفصیل د ریاض حسین پر رپورټ کې اوریدل شي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي په پاکستان کې کروندګرو ته په زراعت او شپږ سوه ارب روپۍ رعایتونه ورکوي چې په ملک کې په اقتصادي ستونزو قابو بیا موندل شي. روانه میاشت په شپږم اکتوبر د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار پنځه ملکي برآمدي څانګو ته د بجلی په مت کې سل ارب روپۍ رعایتونه اعلان کړي وو، خو د توانایي محکمه وایي هغوی سره د فنډونو کمی دی. په خیبر پښتونخوا کې وړو کروندګرو د وزیر اعظم د دې فیصلې هرکلی کړی او ویلي دي که زری قرضې په صنعتي شرح هغو ته ورکړي شي نو دې سره به په پیداوار کې اضافه وشي. په خیبر پښتونخوا کې وړوکی کروندګر محمد علي وی ډیو ته وایي هغوی ته د فصل د پیداوار مناسب قیمت نه میلاویږي او باید حکومت دې ته پام وکړي. په پاکستان کې راغلي ورستو سیلابونو زری پیداوار زمکو او ولاړ فصلونو ته په غټه کچه نقصان رسولې او مرکزی حکومت وایي په مجموعي توګه د 2.5 ارب ډالر تاوان شوی. د پاکستان وزارت خزانه وایي روان مالی کال په لومبه سیمه کې د سود د لوړې شرې په وجه اقتصاد په قلاره شوی او روان کال په ملک کې د غنو پیداوار د تیر کال په مقابل نږدې 8% راکم شوی. اوریجی سلويخ اشاریه سلور فیصد کمی شوی، د جوارو پیداوار 3% او پومبا 3.6% کم شوی. وزیر اعظم شهباز شریف ویلی د رعایتونو سره به په زری پیداوار کې اضافه وشي. خدای اقتصاد ماهر طاهر امین وی ویډیو ته وایي پاکستان روانه میاشت د ایمپ سره د پور د نهم قسط د پاره غونډه هم کوي او بیا د مالیاتي ادارې دا شرط دی چې د رعایتونو څخه ډډه وکړي شي.
د ایمپ کنډیشن هم دی او بل دا ده چې په دې نومبر کې وست ایمپ سره به ټاک سم دوباره شروع کیږي د نائن ریویو د پاره. په تاسو غدلی چې ګورنمنت په تیر ورځو کې زموږ کوم 5 ایکسپورت اورینټډ سیکټر دی نو ویته سبسډي ورکړې ده د بجلی په مت کې 19.9 روپې پر یونټ په والي سره ورکی او داغه چې کوم دی تقریبا امپیکټ هغه 100 ارب روپې دی. ټیکسیشن کې سریلیپ ورکول یا سبسډي ورکول دا په نن سبا ورځو کې ډېره ګرانه دي.
د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلي د قرضې به د کاروباري بانکونو لخوا ورکول کیږي او دا به د ایمپ سره په لوزنامه اثر ونکړي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي په سیلاب ځپلې سیمو کې د 10.6 ارب روپو په قرضو سود ماپ کوي، د 1300 ارب روپو نورې قرضې به ورکړي او د زراعتو په څانګه کې ځوانانو ته د 50 ارب روپو د قرضو نه علاوه د سرو بیې به هم راکمې کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
او سم د پېښور نه یو بل رپورت هغه دا چې د پېښور تاریخي بازار یعنی قصه خانه سره په څنګ کې مشهور چترالی بازار پروت دی. د ژمی موسم شروع کیدو سره سوداګر او عام ولس د هیواد مختلفو سیمو نه دی بازار ته مخه کړی او د چترالی په کولونو او واسکټونو سودا کوي. خو سک کال بازار کې گاک خال خال لیدل کیږي. دوکانداران وایي د هټ نه پورته ګرانی د خام مال نرخونه سیوا کیدوی کاروبار ډیر اغیزمند کړی دی. د ډیوا خبریال عثمان خان د پېښور چترالی بازار ته تللی او د کاروباریانو حال یې په دې رپورت کې راغونډ کړی دی.
په پاکستان کې په توندۍ سره مخ په زیاتېدونکو ګرانۍ د بجلی زیاتو نرخونو او لوډ شیډنګ صنعتونو ته ډیر زیان اړولی دی. د چترالی بازار دکانداران وایي زمونږ کاروبار د نشت برابر پاتې دی، خرچي سیوا دي او آمدن کم.
50 روپۍ 100 روپۍ هر یو ګاز کې مونږ ته قبله اوچته شوې ده او چې مونږه دلته گاګ ته وایو هغه گاګ دا وایي چې مونږه خو پورس کال پدې وړي ده. زه ورته ویم پورس کال خو یو نیم سل روپۍ تا غوړی اغستو اوس ته 1500 روپۍ ولیا.
د چترالی بازار اتحادی تر مخه په دې بازار کې شپږ نیم سو دکانونه دي چې پکې د کاریګرو سره شپږ زره پورې کسان د چترالی پټینا جوړیدونکو واسکټو چغو او پکورونو جوړولو په کار بوختی. د پیښور چترالی بازار د ورکوټی سند درجه لري او د هیواد په اقتصاد کې خپل برخه کردار لري، ځکه چې دلته نه د گاونډي ملک افغانستان په شمول د نړۍ نورو هیوادونو ته به هم مالونه استول کېدو. خو کاروباریان وایي د پښتونخوا سند ته د نور ملک په سیر اسانتیاوې نه ورکول کېږي.
زمونږ د بجلی ډېره مسله شوې ده، ډېر زیات چې دا یو دوه میاشتې پروګرام وي او هغه کې زمونږ بجلی لوډ شیډنګ وي. او بل د ماشی دا پوزیشن دی چې یاره زمونږ آلریډي صبح ډېر په بیک باندې وا، اوس حالت د نورو صبح تاسو پوزیشن وګورئ جی، هلته انډسټریز هم روان دي، هله بجلی سہولیات هم روان دي، او زما بجلی نشته، زما د چې کوم د انډسټری سہولیات دي هغه نشته دی جی.
په چترالی بازار کې د اوړي په موسم کې کاریګر مالونه تیار کړي او بیا د ژمي موسمي سیزن وي، خو سخت کال دکانداران وایي د سیزن خوند نشته.
زموږ جی سیزن دی کاری کړه، زموږ دا صرف دا دوه درې میاشتو دی ژمي کار دی، اوړي کې موږ مال به جمع کول هغه به مونږ دې ټیم استل دي، نو هغه ټیم که زموږ د روزې 30-40,000 روپے یا 50,000 روپے سیل ہو جی، اس تاسو په خدای باور کې چنن سبا هغه یعنی 2,000 او 5,000
نه بره نشته. دا چترالی بازار کارکونکي د حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه بازار ته دی د سند درجه ورکړل شي او د نورو اسانتیاو په شمول دی ورته د بجلی د لوډ شیډنګ مسله هوار شي، چې دوی هم خپل کاروبار او د ملک په اقتصاد کې ونډه ولري. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
بیا هم په خیر راغلی. او اوس هم د ایچ آی وی ایډز په اړه یو په زړه پورې رپورټ، هغه دا چې ایچ آی وی ایډز یا هغه وایرس چې په وجود کې د بدن په د انسان په بدن کې دننه د امراضو په وړاندې د انسان د مقابلې توان راکته کوي، هغه کېدای شي چې د ایډز مرض سبب وګرځي چې بیا کېدای شي یو انسان ووژني. د دې مرض په وړاندې که چیرته د خلکو په منځ کې آگاهي ورکړل شي نو دا مرض کچه راټیټېدلی شي. په پېښور یا خیبر پختونخوا کې په ټولو کې د ککړې سنې تر څنګ د نرښځیانو په منځ کې هم په مختلفو وجوهاتو د دغه مرض د خورېدو اضافه راغلې ده چې یو څه د اندېښنې وړ ده. په دې باندې زموږ خبریالې سادیه قاسم شاه او هاشم علي دا رپورټ را لېږلی دی.
په یو نړیوال اندازې تر مخه نرخزو کې د خزو په مقابله کې د ایچ آی وی د وینې نقصان کېدل خطر سلور دیرش چنده سیوادی، او ایډز او ایچ آی وی په هغه نرخزو کې زیات خطر وي څوک جنسي کاروبار کوي. خو خیبر پختونخوا غوندې روایتي ټولنه کې ډیر خلک په دې سترګې پټوي او دا مرض هم پټوي. پیښور کې د نرخزو د پوهې او بحالی لپاره کارکونکي د ریسپ نومي تنظیم مشره کترینا وای د دې مرض نه بې خبري په دې شرم او دا مرض پټول د دې نورو ته خورېدلو خطر نور هم سیوا کوي.
آلریډي تاسو ته پته چې زموږ کمیونټي کې تعلیم کم وي، ایجوکیشن مطلب کم وي او د دې پوها کم وي، مو خپل فیملی نم ډیساوند دم خو خپل یو ځان لا یو ژوند دی زمونږه ډیر زیات ایشوز مسلې خو ډیر زیات وی خو دا ټول نغټه ایشوز چې زمونږه دا مسله دا هغه ایچ ای وی دا.
د کامی ایډز کنټرول پروګرام هم ویلی پاکستان کې صد د 2,00,000 سیوا د ایچ ای وی مریضان دي، خو تیر کال پورې صرف 350,000 او 200 مریضانو د دوی په مرکزونو کې علاج لپاره ځان رجستر کړی او د خپل د مرض نه خبرو. د خیبر میډیکل کالج استاذه ډاکټر فایزه ندیم وايي د مرض پټولو په ځای چې څومره هم زر علاج وشي نو نور خلک او مریض ځان هم د ایډز نه بچ کولی شي.
ایون چې تعلیم یافته خلک هم بي خو بیا هم هغه ته ایډز بار کې دونه خبر نه چې صدا سے مسلو شي نو اول خو هي پټ کی آی پټولو په وجه د هی وایف تولګي خاصه تولګي ما شومان بیا چانس دي ځکه چې هغه سره چې پرګننسی کې کی حمله کیږي ورسره ټیک ته نو ته ماشوم کې مرضی.
خو کترینا وايي د دې وین نقصان معلومول لپاره د ټیسټ او نور سہولتونو سیوا کول ضرورت دی.
نو هغه ته د دې خبرو بالکل اویرنس نشي، زه بیا هم د ټول ګورنمنت ته ټول ادارو ته دا ریکوست کوم چې پلیز د دې نرخزو د لپاره سکرینینګ وکړي او مونږ ته بم پته ولګي دي ټول ته پته ولګي چې آیا دومره ایچ آی وی سونه نرخزي افیکټډ دي.
د صحت ماهرانو وايي د ایچ آی وی په وخت تشخیص
او د دوايانو د لاري د دغه مریض علاج د دغه مریض نه یوازې خپل ژوند سیوا کول شي، دا مریض نور ته خوریدونه او ایډز ته بدلیدونه هم هغه بچ کول شي. خو شرط صرف دا دی چې دغه مریض په وخت تشخیص شي او دغه مریض په ټاولو په ځای د دې په وخت علاج شروع شي. کیمرامین هاشم علی سره سعدیه قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته حق سر راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ، تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلی شئ.
بیا هم بخیر راغلی. دا وی ایډیو ده او زه فواد لامی د دې ساعت تفصیلي رپورټونه تاسو سره شریکوم. وروستی رپورټ دا چې په دوبی ښار کې د بهر میشتو پاکستانیانو لپاره په هیواد کې دننه د پراپرټي کاروبار کې سرمایه لګولو لپاره یو شمیر دستوري جوړیږي. د پاکستان پراپرټي اکسپو په نامه دغه شان یو غونډه ترسره شوې چې په هیواد کې د کورونو اخیستلو په اړه معلومات پکې ورکړې شوې دي. په متحده عرب اماراتو کې د پاکستان پراپرټي اکسپو په نامه د دوه غونډې مخکې هم شوې وي او دریمه اکسپو په دوها یا قطر کې د را جوړولو لپاره یې هلې ځلې روانې دي. په دې اړه نور تفصیل هم لرو چې د عرب اماراتو نه د ډیوا خبریال عرفان بهادر یې په دې رپورټ کې تاسو سره شریک کړي.
په متحده عرب اماراتو کې میشت پاکستانیانو لپاره د پاکستان پراپرټي ایکسپو دریم پړاو کې دوه نمبر کې یو دستور شوی او د ایکسپو کې ګډونوالو مخته د راتلونکو پروژو په حق لا معلومات ورکړي شوی. پاکستان پراپرټي ایکسپو جوړونکو عمران خټک وایس اف امریکا دیوته ویل
پاکستان نا سونا ټاپ ډیولپرز دی هاوسینګ دی ریزیډنشل والا داخله کې پکې پارټیسیپیټ کوي او پدې کې به الحمدلله موږ چلته سونا پاکستانی کمیونټي دا قطر کې هغه بغیر درکو او دور از ایگزیبیشن به انشاء الله دی کې الله موسرا کافی سٹال سے کم دی خلکو بوکړې دی غټ گروپس تیر سره.
پاکستان پراپرټي ایکسپو کې یوش میر د پراپرټي کاروبار کوونکی عرب اماراتو ته خپل پروژې راوړي چې سرنګا بهر میش پاکستانیان کويشي د پاکستان په غټ هارون کې په اسانه کشتونو ځان له کورونه واخلي. پاکستان پراپرټي ایکسپو دوه ځله عرب اماراتو کې ترسره شوی او دا ځل قطر کې راجوړولو لپاره تیاریاں روانې دي.
کوم ډیولپر دی کوم خپل پراپرټي پاکستان کې مختلف شهرونو کې کراچي کې کا پېښوري کا کوارټ کې نو هغه خپل سٹال اخلي هلته کې خپل مارکیټینګ کوي نو زر خبره یو خاص کوپ ته زر خبره هلته کې خلکو پیسې مې سي لګي بچ کړي وي او اصله کوشش کی خپل کلی خپل علاقے کې اسلام آباد کې خپل وطن کې ځان ته کور جوړ کړي.
د پاکستان راغلي د پراپرټي او کاروبار کوونکي وی او ویډیو ته وای چې دوی غواړي پاکستان ته د سرمایه راوړلو موقع پیدا کړي.
پاکستان
کله هم چې موږ ته په نړیواله کچه د پاکستان د نمائندګۍ موقع ملاویږي نو موږ یې د لاسه نه ورکو. په دوها قطر کې موږ خپل پاکستانی ورونو خویندولا پاکستان کې د سرمایه کولو موقع ورکو.
دوبی یو نړیوال مارکیټ لري نو پاکستانیان هم دلته خپل پروژې وړاندې کوي. دوبی کې د پراپرټي ستر کاروبار کیږي او ډیر پاکستانیان داسې شته چې د عربیانو او بهر هیوادوالو سره پاکستان کې د پراپرټي کاروبار پیل کړي. دې غونډه کې هم یو شمېر هیوادونو ول خلکو ګډون کړي او د پاکستان د پراپرټي کاروبار کې پیسې لګولو ژمنه کړي. عرفان بهادر، وی او ویډیو، یو ای.
عزت منو لیدونکو او اوریدونکو د وی وی دیوا د ټی وی دا پروگرام باندې د پایتو پر سیده په دې هیله چې دا شریکی وی تفصیلی رپورټونه تاسو د پام وړ ګرځیدلی وي. خو تاسو کولای شئ چې دا پروگرام هر وخت وو غواړي زموږ په فیسبوک په ویب سټ هم وګورئ. د دې ترڅنګ په سوشل میډیا باندې هم د وی وی دیوا پاڼه لایک کړئ او هلته کولای شئ د ورځې د اهمو رپورټونو او خبري مسائل نه ځان با خبر اوساتي خبري رپورټونه وګورئ او خپل نظریات هم موږ سره شریک کړئ. نو تاسو په پاک خدای سپارم. تاسو ته ښه شپه غواړم. الله مو مل شه.